عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. السلام علیکم، احمد تکلیم د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو له یوې بلې برخې سره. په دې برخه کې په امریکا کې د تور پوستکو د مدني حقونو لپاره د مارتین لوټر کینګ په مشرۍ د مبارزو په اړه خبرې کوو. لوټر کینګ په داسې یوه وخت کې وزېږېد او ځوان شو چې په امریکا کې د تور پوستکو په وړاندې ډېر لوی تبعیض روان و. تور پوستان هغه مهال د ژوند له ډېرو ابتدایي حقونو څخه بې برخې و. تور پوستو ته د سپین پوستکو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د درس اجازه نه ورکول کېده. رستورانونه یې بېل وو او حتی په بسونو کې د تورو او سپینو ځای معلوم و. خو لوټر کینګ د تور پوستو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزو مشري په داسې طریقه وکړه چې په پای کې یې په امریکا کې د بشري حقونو په ګټه د نژادي توپیر ضد مهم قوانین تصویب شول. په دې قوانینو کې د مهاجرت، طبیعت، د بشري ازادۍ او مساوات، د استوګنې د سیمې د انتخاب او نور قوانین شامل و. دا د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ ولاړه اوږده مبارزه وه چې ګاندي څو لسیزې مخکې په هند کې د برطانوي استعمار پر ضد پیل کړې وه. دا مبارزه په شلمه پیړۍ کې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا، په متحدو ایالاتو کې د مارتین لوټر کینګ او د نړۍ په نورو برخو کې د نورو شخصیتونو په مشرۍ بریالۍ شوه. لوټر کینګ په خپله دا منله چې ده د ګاندي له مبارزو څخه پراخ الهام اخیستی.
ما د ګاندي نوم اوریدلی و. زه د ده له پیغامه ډیر زیات متاثر شوم او همغه و چې زه ولاړم او د ګاندي په اړه مې څو کتابونه واخیستل، د ګاندي او د ده د تګلارې په اړه. دلته و چې زه یې تر ژور اغېز لاندې راغلم، خو هیڅکله په دې نه پوهېدم چې یوه ورځ به زه هم له داسې یو حالت سره لاسو ګرېوان شم چې ما ته به د ګاندي ګټر ورسېږي.
لوټر کینګ د ګاندي په څیر په دې عقیده و چې له ظلم او استبداد سره په مبارزه کې د مبارزې د لارویانو طریقه او تګلاره باید هومره پاکه او خالصه وي لکه اهداف یې چې دي. ده به ویل په مبارزه کې تشدد غیر اخلاقي او عدم تشدد اخلاقي عمل دی. مارتین لوټر کینګ د 1990 میلادي کال د جنوري په 15مه د امریکا په جورجیا ایالت کې وزېږېد. د ده د پلار نوم هم مارتین لوټر کینګ و. دی له ښوونځي وروسته پوهنتون ته ولاړ او د مور هاوس له کالج څخه یې د ټولنپېژندنې په برخه کې لیسانس واخیست، خو په دې برخه کې په نورو زده کړو بریالی نه شو ځکه د یل په پوهنتون کې یې د شمول اجازه ترلاسه نه شو کړی او دې ته اړ و چې په پنسلوانیا کې د دین پېژندنې په پوهنتون کې د الهیاتو په برخه کې زده کړو ته دوام ورکړي. او بلاخره په 1955 میلادي کال کې د باستن له پوهنتون څخه دکتورا واخیسته. دا داسې وخت و چې ډاکټر لوټر کینګ د الاباما د مونګومری په یوه کلیسا کې د کشیش په توګه کار کاوه. په 1953 میلادي کال کې له کورتا سکات سره واده وکړ او د څلورو ماشومانو پلار شو. ده د یو مذهبي مشر په توګه د عدم تشدد لاره غوره کړه. خلک یې پر ځان راټول کړل او د مدني حقونو لپاره مبارزه یې بریالۍ کړه. د 1955 څخه تر 1958 کاله په امریکا کې دننه ډیر سفرونه وکړل او زرګونه ویناوې یې وکړې. لوټر کینګ له ګاندي څخه الهام اخیستی و، خو توپیر یې په دې کې و چې ګاندي یو بودایي مذهبي مشر او دی مسیحي مذهبي مشر و. د تورانتو په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد رامین جهان بګلو چې په ایران او نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې په اړه مطالعه کړي او څو کتابونه یې هم لیکلي دي، د عدم تشدد د مبارزو په تاریخ کې د مارتین لوټر کینګ ځای ځانګړی بولي.
ما دو نوع حرکت در زمینه عدم خشونت در تاریخ بشریت داشتیم.
موږ د بشریت په تاریخ کې د عدم تشدد په مبارزه کې دوه ډوله حرکت لرو چې یو یې بودیزم، جینیزم او حتی مسیحیت دی. دې ته موږ ډېر د عقیدتي عدم تشدد نوم ورکولی شو. موږ وینو چې مارتین لوټر کینګ د یو مسیحي کشیش او ګاندي د یو هندو په توګه عدم تشدد غوره کړی و. د عدم تشدد بل ډول چې د نلسن منډیلا په څیر خلکو کې لیدل کېږي دا دی چې دوی له دې فلسفې څخه د یوې ستراتیژۍ او تکتیک په توګه کار اخلي او هیڅ راز دینی او فلسفي بنسټ نه لري. مثلا دوی له منفي مبارزې یا له مدني مقاومت څخه کار اخلي.
استفاده میکنن یا مقاومت مدنی.
مارتین لوټر کینګ په 1955 میلادي کال کې د الاباما په مرکز مونټګومری کې د بسونو د تحریم لپاره د تور پوستکو د غورځنګ له مشرانو څخه شو. د بسونو د تحریم غورځنګ د روزا پارک په نوم د یوې میرمنې له سرغړونې څخه پیل شو چې وروسته خبره ډیره لویه شوه. په الاباما ایالت کې د هغه وخت د جاري قوانینو له مخې په بسونو کې د تور پوستکو او سپین پوستکو لپاره بیل بیل ځایونه وو چې ډریورانو کولای شوی دا ځایونه بدل کړي. یوه ورځ په داسې حال کې چې په بس کې د سورلیو ډیر بیروبار و، د بس ډریور له روزا پارک څخه غوښتنه وکړه چې د تور پوستکو د کیناستو د ځای د بدلولو لپاره د بس مخکینۍ برخې ته ورشي، خو روزا پارک دا خبره ونه منله. نوموړی د 1955 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د دې سرغړونې په تور ونیول شوه، خو تور پوستکو چې لوټر کینګ یې مشري کوله د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ سوله ییز اعتراض پیل کړ. د لوټر کینګ په مشرۍ د کلیسا په غونډو کې د ټولو نقلیه وسایطو د تحریم وړاندیز وشو او ومنل شو. د دې تحریم هدف په پیل کې په بسونو کې د تور پوستو او سپین پوستو د بیلتون د کرښې تثبیت و. د تور پوستو کارګرانو او مامورینو شمیر ډیر زیات و او له همدې وجې ترانسپورتي شرکتونو ته سخت مالی زیان واوښت. تور پوستکو په یوه خوله له بسونو څخه له کار اخیستو ډډه وکړه او د هغه پر ځای له شخصي موټرو څخه کار اخیستل پیل کړل. هغو کسانو چې موټرونه لرل هر ورځ له ځان سره نور تور پوستکي کار ته بیول او بیرته یې کورونو ته راوستل. حکومت په عکس العمل کې د بیمې شرکتونو ته وویل چې د دې ډلې کسانو د موټرو بیمه ونه مني، خو تور پوستکو ټکسي چلوونکو مرسته وکړه او دې ته حاضر شول چې تحریمونکي د سړي پر سر په 10 سنټه چې د بس له کرایې سره برابر و کارځای او کور ته ورسوي. خو حکومت نوی قانون وضع کړ چې له مخې هیچا حق نه درلود چې له 45 سنټو کمه کرایه واخلي. له دې وروسته په تحریم کې شاملو لسګونه زره کسانو پریکړه وکړه چې د کار ځای او کور ته په پښو تګ راتګ وکړي. دا وخت به سهار او مازیګر په لارو او واټونو کې د تور پوستکو لویه ګڼه ګوڼه جوړه وه. ځینو به له بایسکلونو او موټرسایکلونو څخه کار اخیست. مخالف سپین پوستې هم وزګار کېنه ناستل او څو ځلې یې د تور پوستکو پر ضد حملې وکړې. په دې ترڅ کې به د ښار په بېلابېلو برخو کې تور پوستکي وهل کېدل او یو ځل خو د لوټر کینګ پر کور بمي حمله هم وشوه. دا تحریم د 371 ورځو یعنې د 1 کال او 14 ورځو لپاره دوام وکړ، خو په پای کې د امریکا عالي قضایي دیوان په دې هیواد کې د تور پوستکو پر ضد د تبعیض قانون لغوه کړ. مارتین لوټر کینګ په 1955 کې د جنوبي مسیحیانو د مشرتابه کنفرانس په نوم ډله جوړه کړه چې هدف یې د مدني حقونو په قوانینو کې د اصلاحاتو لپاره د کلیسا له اخلاقي او دینی ځواک څخه په کار اخیستو سره په تور پوستانو کې د عدم تشدد د مبارزې هڅول و. له دې وروسته کینګ او د ده همکارانو د امریکا په بېلابېلو برخو کې د خلکو د سوله ییزو مظاهرو او مارشونو مشري وکړه. په دې کې تر ټولو تاریخي غونډه د 1955 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه جوړه شوه چې د واشنګټن د مارش په نوم یادیږي، او د امریکا د هغه وخت ولسمشر لندن جانسن یې په جوړولو کې مرسته وکړه. د مارش هدف په جنوب کې د تور پوستانو د بېوزلۍ او د ژوند د ناوړه شرایطو بیانول و. په دې غونډه کې چې د امریکا د 16 ولسمشر ابراهام لینکلن د څلي مخې ته جوړه شوې وه، د بېلابېلو قومونو په ګډون له 2500 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. همدلته و چې د مارتین لوټر کینګ مشهوره وینا زه دا ارمان لرم په تاریخ کې ثبت شوه.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in
کڅ هم مجدنن او سباله کړهونو سره لاسو گریوان یو، خو زلا هم یو ارمان لرم. دا هغه ارمان دی چې د امریکا په ارمانونو کې ژور ریشه لري. زه دا ارمان لرم چې دا ملت به یو ورځ راپاڅیږي او د خپل عقیدې په رښتینی معنا به ژوند پیل کړي. موږ به پریږدو څو دا حقیقت چې ټول انسانان انډول خلق شوي په خپل روښانه شي.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia
زه دا ارمان لرم چې یو ورځ به د پخوانیو بردگانو او بردادارانو بچان وتوانیږي د جورجیا د سرو غونډیو پر سر د وروري د میز شاوخوا ته په ګډه کینی. دا زما ارمان دی.
د لوټر کینګ دی وینا نه یوازې شاعرانه روح درلود، بلکې د امریکا د هغه وخت د قوانینو پر ضد د تور پوستکو د اعتراض آواز و. د داسې یوې ټولنې د جوړېدو غوښتنه کوله چې هلته تور او سپین ته په یوه سترګه کتل کیږي او خلکو ته د درناوي بنسټ د هغو د پوستکي رنګ نه وي. دا د کینګ دی وینا یو ډیره مهمه برخه و.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where
زه دا ارمان لرم چې زما څلور واړه ماشومان به یو ورځ په داسې یو هیواد کې اوسي چې د دوی په اړه به د دوی د پوستکي د رنګ نه بلکې د دوی د شخصیت د ظرفیت پر بنسټ قضاوت کیږي. نن زه دا ارمان لرم.
I have a dream today. This is our hope. This is the faith that
دا زموږ هیله ده او هغه عقیده ده چې زه جنوب ته ورسره ځم. له دې عقیدې سره به موږ په دې وتوانیږو چې د ناامیدۍ له غره څخه د امید تیږه راوباسو. له دې عقیدې سره به موږ په دې وتوانیږو چې د خپل ملت بې خونده ساز د ورورولۍ په شایسته نغمه بدل کړو. له دې عقیدې سره به موږ وتوانیږو چې په ګډه کار وکړو، په ګډه لمونځ وکړو، په ګډه هڅه وکړو، زندان ته په ګډه ولاړ شو، د آزادۍ لپاره په ګډه ودرېږو، ځکه په دې به پوهیږو چې موږ به یو ورځ آزاد شو.
دا مهال لوټر کینګ خپلو ځینو اهدافو ته رسېدلی و. د ده په مشرۍ د سوله ایزو مظاهرو او اعتراضونو په پای کې حکومت د غورځنګ ډیرو غوښتنو ته غاړه کیښوده. د مثال په ډول په 1964 کال کې د تور پوستکو د انډول مدني حقونو او په 1965 کې د دوی د رایې ورکولو لایحې تصویب شوې، خو له سپین پوستکو سره د بشپړو او انډول حقوقو هیله لا هم نه وه ترسره شوې. له دې وروسته لوټر کینګ خپله مبارزه له جګړې سره مخالفت او د منابعو عادلانه ویش ته ځانګړې کړه. د 1988 کال کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کمپاین پیل کړ او د امریکا له ډېرو بېوزلو خلکو سره د مرستې غوښتنه یې کوله. د 1994 کال په اکتوبر میاشت کې لوټر کینګ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی شو. 15 کلن لوټر کینګ تر هغه وخته په نړۍ کې د نوبل د جایزې تر ټولو ځوان ګټونکی و، او دا جایزه دته په امریکا کې د عدم تشدد له لارې د نژادي توپیر د ختمولو د غورځنګ د مشرۍ په خاطر ورکړل شوه. خو د مدني حقونو د تور پوستي مبارز د دومره شهرت او محبوبیت تر څنګ ګڼ شمېر دښمنان هم لرل. دا دښمنان د تور پوستانو له انډول حقونو سره مخالف نژادي توپیر پالونکي وو چې له ده سره کینه یې لا په زړونو کې ساتلې وه. د 1988 کال د اپریل په 14 نیټه پر مارتین لوټر کینګ په داسې حال کې د مرمۍ ډز وشو چې د ټنسي ایالت په ممفیس ښار کې له بېوزلو کارګرانو سره ګډې مظاهرې ته د تیارۍ په حال کې و، او څو شېبې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د ده په جنازه کې شاوخوا 300,000 کسانو ګډون کړی و. مارتین لوټر کینګ نه یوازې د امریکا په تاریخ کې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ډېر ستر شخصیت تیر شوی. د اخلاقو، دین، فلسفه او ټولنیزو مسایلو په برخه کې د ده پر نظریاتو تر اوسه هم څېړنې کیږي. له ده نه ډېرې په زړه پورې ویناوې راتلونکو نسلونو ته پاتې دي. لوټر کینګ په دې نظر و چې که په یوه غورځنګ کې محبت کم شي نو بیا وسلوالې مبارزې ته مخه کوي. ده به ویل که د یوې ټولنې اکثریت خلک دا احساس کړي چې دوی په ټولنه کې ونډه نه لري، نو پرته له دې چې پوه شي د هغې ټولنې بربادي غواړي. دا مشهوره وینا هم د لوټر کینګ ده چې ویل به یې د ازادۍ لپاره تنده باید د کرکې او بېزارۍ د جام په څښلو سره ماته نه کړو.